په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو بلایو ساعت خبرونه پای شو چې 219 پروګرامونه په دوی منی مې کې اوریدلې سي و مورځ او د ازادي میلمه د دوشنبه ورځ ده. د کاب یو حکم شته و ما د فروری میاشتې شپږم خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د ټولګټ وزارت یو چارواکی وایي چې د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لار له تیرې شپې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په سالنګ کې سخته واوره اوري او په بیلابیلو ساحو کې د واورو اندازه تر یو متر زیاته ده. هغه له خلکو غوښتنه کړې چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ پر لویه لار تګ راتګ ونه کړي. د اتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یو 40 کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی له هڅو مننه کړې ده. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 150,000 ته رسیدلی. ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز 2 کاله پوره سول. له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرایلي رسنوي خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي. د سوریه په یو دشته کې د یو ماین په پرونی چاودنه کې 14 کسان ووژل سول. د سوریه سانا دولتي اجنس لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تروریستانو لخوا د یو پاتیسي ماین په چاودنه کې 14 ملکیان وژل سوي او 8 نور ژوبل سوي دي. ایران پرون یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حملې وغندلې او وی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبه په ورځ په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو پر 13 اهدافو حملې وکړې. دا حملې په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي اغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوې.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په یو بل ومه ورځ کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربایم. دا ونې راوړي چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو لسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسرې میرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې دریش پیکړي او دا کاری د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې وبله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زمار نظر دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس داسې ښکاري چې له دې کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل ته سره درېږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان وکړه، ځکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وه او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل دا فرصت ترلاسه کړ. نړیواله ترلاسه نه دی ورکړي.
هغه اهداف لپاره چې دا راغلي وه هغه یې ترلاسه نه کړل او دا ناکام شول. او په دې کې زه اسلامي امارت هم ناکام بولم. سره دې که چېرته اسلامي امارت ګډون کړی وای شاید یو رقم ضربه لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه یې دا یو داسې دغه دی چې دواړه اړخونه تشریح غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدله شرایطو پر اساس امارت اسلامي مشرتابه وویل چې لکه چې اوسه پورې دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انځوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مه تېروئ. ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده. ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاته امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته په ساور کولو باندې.
فکر کوم په دغه بشری توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابی کول دي د پروسې لپاره چې پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختمه شوې، خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې وي، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیمه شي. داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکې مکرمې د والي او خاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عربي امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غني درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غني پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غني د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غني ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او دغه نږدې اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشره لا اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګر ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه لکه محسوس تغیر او لاسته راوړنې پرته تیر شو. خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوال ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په خبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی بلکې نور ډیر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان پر راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان د سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلي د ام د ازادي رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو مې ډیر څه مې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوي عبدالكبير کڅام ویلي چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکه نه خرابې خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ ځکه طالبانو شرایط پالما کړم. په ټوله کې دوه نیم کال کې طالبانو دا خبره کوله چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه وغوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچې ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وال خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعین دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودل، اعلان درلودل.
ویلې چې شیز موږ پښون کې ډېر مخته کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یاد کړتم کې حقوق ځان یعنی چی
دغه چې اوس هم د مجلس شې شو دی باید دلته واساز ته انکړای وي. د یم دی لپاره راغلی ودی اساس دې ته نه ک دی د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا یو دغه یو بریفینګ به په اخر کې کړو دا دوی ونه ک فلیاز اخکاری چې دوی خپل په غجنا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دی معنا نه ده د دې چې څومره که غربیان دا دغه کیږي اما زخمی مارته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناک کیږي. او د اسلامي امارت دغه مبارکیګانو باندې باید متوجه وسی. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخکې شوې دي د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه ده کړی، بلکې دا ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې و هغه هم پکې نه ده ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوال ټولنې نور مشورو ته پاتې شو. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او ننټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګول چې افغانستان کې د نوي لوبي پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره په ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میول طالبانو په رسمي ګډون نه درلود بل اخره لکم تاثیر برخمنه تیر شو. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدري واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا و چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالو ټولنې او سیمې هیوادونو له نمائندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت وو. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وې. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلي بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک یې له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوې ناستی کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطانۍ لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړې او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلې.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د لیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
افغانستان کا شاله به سر ونی سی ک څنګه ل دوه ناسی روس ته د افغانستان په تړاو دو نور نړیواله غونډه ژر تر ژره را روان دي. په ملګر ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استاد نصیر فایق وای د ملګر ملتونو امنیت شورا د فبراير په شپږشتمه یو ور بیا خپل غونډه کوي. د غونډه کې به د ځانګړي استاد د ټاکل کې دوه مسله د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وای ډیر ژر به د افریقایي وادونو ګامې بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و. خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهداف نه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان لومړیتوبینو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 500 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دام د ازادي راډیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړل.
او روسلغه چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجوداتو د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیات شي چې طالبان افغانستان رو رو خپلې پخوانی دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی. خو تر ټولو سخت نیوه کې هغه محل رو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پرې خدو لامله خبريالان ملامت کړل.
سنه یو والا تاسو دایره پرېغ دی لدی کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
مونږ پر سنېو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تړکل او د شانتي پر رادیو کې غږ او د رنګ په نور رسنېو کې په انزوري زو رسنېو کې انزور ته اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره چې پرسنېو باندې چار پرسنېو باندې فشار پرسنېو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 40 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبراير تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ لکبله 244201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 115000 ماشومان او څه باندې 160000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنۍ اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یا سازمان د ورته ناروغي لامل موسمي بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیم متابعت مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه او میاشتې اکمالات په خو کې دی ورته او زه اوس هم مطمئنم چې تر یو اندازې پورې به شي، خو بیا هم تشخیص شو وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې د امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایل او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. د کوم شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې اوس هم کم ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګون راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپین سر یې تشدد کړی دی. د خیبر درې دغه افریدۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیان یې په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلی او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو، د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پوځ دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بللې چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیال د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تانکزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او یا یې خط سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې، دا ویزا او پاسپورټ قطع قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دی دوی، دا تصمیم دی دوی به سبب دی سي چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلی، خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللي او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته ور بللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیره اونۍ د هغې ویډیو د خپرولو له امله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې پکې لیدل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلوه فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندویي کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و، دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی که هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړ.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغه ویډیو خبرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکه پارول چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټانډرد پر ځای په یو ولسی دیرا یا دودیز هوټل د خړنځای په چیر برابر شوه. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی او وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرح 2022 کال کې کار پیل کړو او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانې پکې په 12 ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کیږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې 1/3 ځای خپل کړو. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي رادیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هواد چېړونکو د یو منقلب ویروس GXP2V په نوم باندې نوی ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوی تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیله دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چېړونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په 2 ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ دمخه به د موګکانو سترګې ته کسبنی واوختي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوی له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مود ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته راغلاستم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوانځای جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو لوکمنه دورسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکو لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحه نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوري یم، د ملیحه اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه یې مونږ جوګریو سوکړی او دوی وروستي کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکیډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لرئ، څومره ساحه کې شاګردان لرئ؟
ملیحه اکاډمۍ اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفارم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړو، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکاډمۍ ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده، او د مونږ په اکاډمۍ کې اوس تقریبا 600 نجونې مونږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دو ټول با آنلاین سبق وایي، او د بیډیګری د پلاتفارم د چې د بیډیګری له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقا له یو صنف نه بل صنف ته ارتقا مومي، او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پانتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت، او په ایران کې، او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شان هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجله ما چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلار تاوی چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنایزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات وران دکری. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا غینه پس فکر کوم کوم څه تغیرات دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه. نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ د سی جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغیرات راځي او لسره سره مکتب شروع سي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان، اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی او تخول درسونه کوي غواړي او تیم دا ورکی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک غواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خدا ده چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ د مونږه تمام سو، بیا مونږه ټارګیټ د خپل تعلیمي کال لپاره 3000 نجونو ته نیولای ده. اگر چې تقاضا زخته ډېره ده، ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخت ډیر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو کاب د تخنیکی له لحاظه ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږه جدید الشمول منو ځکه ما وایل چې مونږه هغه پایلټ شروع کړی پایلټ د درې میاشتو لپاره ده او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپل دینه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کرای چې دې ته ادامه ورکړو بیا د مونږ ټارګټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولای سو تر هغې ډېر به مونږ نسو کور کولای.
پایلټ نه مقصد ساسو دا دی چې دا یو ازمیښتي دوره ده.
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بی ډیګري لخوا اخلي. بی ډیګري تر دې دمخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د همغې بی ډیګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کړای سي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږه قرارداد کړی او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږه تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو ژبه او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږه جوړ کړی. نو هغه مونږه تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د ژبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده او دې سره ترڅنګ مونږ د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول بی ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات چې مونږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه بی ډیګری خپله چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې بی ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسناد نه منل کېږي هغه دننه افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي زیابر ته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې مونږ دوی آی ډي نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې که حکومت یې مونږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت مونږه کړی سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته مونږه د دوی د اساس نمبر په اساس مونږه وکړو او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتنون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولای شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د مونږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرفت مونږ بیرته له سره نیسو. خو تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مون تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغې جینه کولی سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیک یر شروع کیږي او دوی هغې جینه بیا کولی سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ بیرته جدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحه اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلود هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا ستا. تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت شته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د باز ان جی او لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده، هغه باز کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی و چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردانو نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیماتو باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ دغه سې تمویلو، یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصارف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغه کې بیا دوی هم د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین دي، دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ایل ایل سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده، دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکیډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو پیدا شو؟
زه په خپل استاد فاطمه په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیکګراوند ناراضم د ما سر کار شاګردان سره دوامدار و. او زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده، اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونې ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یوناما کې از ولنتیر کار کوله، نو موږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي، ځکه دوی وعده ورکړی و چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشې کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلۍ نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشې کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکې چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو موږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون سوه، هغه وخت بیا موږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې موږ لکه unlimited شاګرد نه سوی اډولای، او یو د هغې کنټرولول بیا څه موږ ته سخت و. نو اصل کې دغه ایډیا ما ویجینا واخیسته چې ایده تجربه ما درلوده، ما وایي ښه که دوی نسي کړی چې فزیکي مکاتب ته لاړ سي، حداقل موږ ایده په بدل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابرولای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و ته ادامه ورکړي. نو ایده هغه نظریه ټول شان د هغې جینا ما ته راغله، او بیا ما په دې کار وکړه، او بیا ما وویل چې زه یو غټ پلاتفارم کې دا داسې جوړ کړو چې مونږه وسوکرای ام ټایم پکې منیجمنت مونږ تاسانی، ام د شاګرد کنټرول لیول مونږ تاسانی، او هم درس دوی په صحیح توګه وایي، ځکه واتس اپ کې یو مشکل تاسو شاګرد نه سي کنټرولولای. خو دې سنفو کې بیا مونږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننۍ کورس خپل پاس نه کړي، سبا ته دې ته کورس نه خوشي کیږي. نو هغه لپاره هغه خپل یو د سي پښ دا شاګرد ته یو فشار غوندې دا چې شاګرد باید نننۍ درس په خپل وای، ځکه چې بیا سبا درس ته دې ته صنف نه خوشي کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کچې مونږ فکر وکړه، او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړ. او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو دننه کیږي، تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی یی خو مجازي په توګه، یعنی موږ اغلب لرو، موږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا موږ ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړی ده، او دوی موږ جینا بیا هغه کتابونه اخیستلی سي. او هغه شاګردان چې بیا موږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونه یې لږ څه ډېر دي، بیا دوی ته مونږ ان اف ټی هم کریئیټ کړی ده چې دوی هغه کریډیټس ټولېږي، بیا دوی د هغې په مقابل کې کړی سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو ایډیا په کل کې دی نه پیدا شوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوې وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه وم، خو له ښوونځي نه نه محرومه شوې. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایه دروس شروع کړی و او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. هغوی هم باید چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم دې نجونو ته. او بل څنګه چې ما وویل، د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد فاطمه او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه، زه معمولا چې نوي صنفو ته ځم، بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او دې کې خپل ویرې ولیکئ. نو زه د شپګم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زو لاړم د شپګم صنف د انجونو صنف اته لاړم مالې تاسو خپل ډار دی کې ولي کې او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا وایم چې وس دغه ویری تاسو په کاغذ کې ده دا ورسی په کثافت دانی کې واچو ځکه تاسو اټس ویر نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یواز نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سو ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچو ځکه هغه ویر تنا غو نه دلوده هغه ویر هر یو استاد دلوده هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار دلوده نو هغه ورس ما وای چې د سینې سچې ځوان کې سي او چې ته دغه شی ته ځواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما تر کا او هغه ورس ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم کور کولای حد اقل که څو هم کور کولای سم خدای دې کې شپږ سو پنځه سو خدای دې کې زر یا یو زر یا څون هم چې زه کرای سم نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو دغونه نجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د نجونو ته زه دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی مسیجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه دوی خوشحالي ګورم او هر یو وی ما ته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستل نو دا په خپل داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا په کثافاتو کې واچوي په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه
دقیقا د مام عین شی ویره و چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای ځکه ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه ما خپله درس ویلی ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم نو د ما له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ راسي چې دوی ونه سي کړی او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی یې منع کړه او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د اووم صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحا اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي افغانستان هر کور کې ذاتی دا ډار نه وي دا ویره نه وي که مکتب بند سه که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ذاتی مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی کار مې هم کړی دا زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی دا او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړی دا چې په کم عمر کې وسودونه ډیر زخته ډیر زیات کیږي نو دغه غون شاینی دی بایس کیږي چې دغه اکیډمي باید په فزیکی توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم او ملها اکیډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور وسیږي چې هلته ذاتي هر څوک وسی کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم دا ځکه اکیډمي دا چې دې سره باوجود دې چې مونږه دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده اشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وستې کړی چې یو شای جوړ کی. نو د ما ټول هغه فوکس په دې راځي هغه انجن دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندیږي که پنتون بندیږي دوی سره د څنګه کولو ویر نه وي. دوی اوسی کړی یو ځان ته متقی اشخاص جامع ته او بالاخره دنیا ته مونږ وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوقو څخه ده. دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغام والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډیر لوی واټن رامنځته کړی دی او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیح نوری له تاسو ډیره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.